های سالم ارزنده است.
السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سپې د ازادي رادیو د وروستیو دوه خبري مجلو د خبرېدو وخت سو چې هر یوه د دقیقې ده. اورې چې د افغان حکومت مشران اروپا ته په سفر تللي چې د سولې او اقتصادي ودې په اړه اروپایي مشرانو ته خپل پلانونه وړاندې کړي. نور مطالب وروسته معرفي کېږي. اوس له فریبا ظاهر نه خبرونه اورئ.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن نوی بریالی سوي سناتوران مشرانو جرګې ته معرفي کړل. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا په نوي کابینې کې د ځنډ او معینانو ته وزارتونو د سرپرستۍ د چارو د سپارلو په اړه اندېښنه وښوده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي د پاکستان د پوځ د مشر راحیل شریف سره په واشنگټن کې موثرې خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن نوی بریالی سوي سناتوران مشرانو جرګې ته معرفي کړل. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی د سناتورانو ته تصدیقنامه ورکړې او هیله یې وکړه چې په کارونو کې بریالی سي.
کمیسیون مستقل انتخابات امروز با تقدیم تصدیقنامه
دوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن ورځ تاسو هر یو ته د تصدیقنامې په درکولو سره رسمن د مشرانو جرګې د انتخابي سناتورانو په صفت اعلانوي. د خدای څخه په ټولو چارو کې درته بریالیتوبونه غواړم. مشرانو جرګې په تیره دوره کې 102 غړي درلودل چې 34 یې د ولسمشر لخوا انتصاب شوي او 18 نورې دولتي شوراګانو لخوا د شورا ته ورغلي دي. خو دا ځل دولتي شوراګانو یوازې 34 غړي دي. د شورا ته ځي چې له انتصابي سناتورانو سره یې شمېره 18 ته رسېږي. افغان سناتوران وایي تر څو چې د ولسوالیو انتخابات کېږي دوی به په همدې 18 کسانو د مشرانو جرګې کارونه مخته وي. بلخوا د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا په نوې کابینه کې د ځنډ او معینانو ته د وزارتونو د سرپرستۍ د چارو د سپارلو په اړه اندېښنه وښوده او د افغان حکومت دغه کار یې د قانون خلاف وبله. د دغې جرګې اداري پلاوي نن خبریالانو ته وویل چې ولسی جرګې ته د نوماندو وزیرانو د پېژندنې په کار کې ځنډ د حکومت صاف شي. ولسمشر غني او اجرایه رئیس تېر شپه اعلان وکړ چې د نوې کابینې معرفي د یوې مودې لپاره وځنډېده او ارشد معینان به د وزارتونو د سرپرستۍ چارې سنبالوي. او د سرپل ولایت سرپرست وایي د ملي اردو د حق او تنو افسرانو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي چې د وسلوالو په ولکه کې دي. عبدالجبار حقبین ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه دوی د ملي امنیت شورا ته یو لیک استولای چې د نیول شوو سرتیرو د تبادلې زمینه برابر کړي. خو د نوموړي په خبره تر دې دمه هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي د پاکستان د پوځ له مشر راحیل شریف سره یې په واشنگټن کې موثرې خبرې کړې دي. کری پرون پر خپل ټویټر پاڼه د دغې لیدنې اعلان وکړ او ویل چې د نومبر پر 28 د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو په وزارت کې وسوه. له واشنگټن څخه راپورونه وایي کری د دغو خبرو تر نتیجې سمدستي وروسته دا پیغام لیږلی دی. ویل کېږي په امریکا کې د پاکستان سفیر جلیل عباس جیلانی هم په دغو خبرو کې ګډون درلود. په اسلام آباد کې پاکستاني چارواکي وایي شریف په دغو خبرو کې د سیمه ییز امنیت په اړه د خپل هیواد لیدلوری وړاندې کړ چې په هغه کې د 2014 کال تر پایله افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو موضوع هم شامل و. د روسیې ولسمشر د ترکیې له ولسمشر سره د خبرو په هدف نن انقره ته ورسید. د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار یوری اوشاکوف ویلي چې د سوریې روان کړکیچ به د دغو دواړو مشرانو د خبرو د اجنډا په سر کې وي. دغو دواړو هیوادونو د سوریې او اوکراین د بحران په تړاو ظاهرا په خپلو کې اړیکې له خرابېدو ساتلې دي. روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د یوه عمده متحد په توګه پاته سوی. خو اردوغان د سوریې پر ولسمشر فشار راوړي چې باید لرې سي. انقره د مسکو له لوري د کریمیا د سیمې له الحاق سره خلفه ده او په کریمیا سیمه کې د هغو ترک تاتارانو په اړه اندېښنه لري چې د بشري حقونو د فعالانو په خبره د روسي چارواکو لخوا تر تعقیب لاندې دي. د مالدووا د پارلمان انتخاباتو قسمی پایلې ښیي چې په دې انتخاباتو کې اروپا پلوه ګوندونه تر نورو وړاندې دي. له 80% شمیرل سوي رایو څخه درې اروپا پلوه ګوندونه، هر یو لیبرال دیموکرات ګوند 19.3%، دیموکراتیک ګوند 15.8% او لیبرال ګوند 9.4% رایې ګټلې دي. که چیرې دغه ګوندونه په خپلو کې توافق وکړي نو د دوی مجموعي فیصدي به 43 سي او د پارلمان له 101 څوکیو څخه به 45 څوکۍ خپل کړي. د مالدووا په پرونی انتخاباتو کې شاوخوا 15% خلکو ګډون کړی و. د مالدووا حکومت له اروپای ټولنې سره د همکارۍ تړون لاسلیک کړی دی او د دغه اتحادیې هیوادونو ته د ویزې له اخیستلو پرته د سفر امتیاز لري. په هنګ کنګ کې د دیموکراسي غوښتونکو مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ نشته سوي دي. رپورټونه وایي چې مظاهره کوونکو ټول شپه د حکومت په ودانۍ کې تیر کړو او پولیسو هڅه وکړه چې سیمه کلا بند کړي. د په هنګ کنګ کې د دیموکراسي لپاره د تیر نو اونۍ په ترڅ کې د روانو مظاهرو د ټولو ستر اقدام چې د حکومت ودانۍ ته ننوتل. د هنګ کنګ د محصلانو د فدراسیون مشر الکس چاو وایي
the action held tonight is to generate mob pressure.
د وی د نن شپې حرکت پر حکومت تل ډیر فشار راوړل په هدف سوي دی. ځکه لیدل کیږي چې حکومت د خلکو د غوښتنو او اصلاحاتو په برخه کې بې تفاوتي شي. که موږ وکولای شو چې حکومت مجبور کړي چې په مثبت ډول عکس العمل وشي، نو موږ باید فشار راوړو. د حکومت ودانۍ او کلا بندي به هغه حرکت وي چې حکومت د خلکو سره مخامخ کوي. سلګونو مظاهره چانو چې د پولیسو لیکي یې ماتې کړې وې، د موټرو مخنیوي کړی او لارې یې بندې کړې وې. مظاهره چان غوښتل چې د ښار لوی سړک د تر سهاره بند وساتي څو د هنګ کنګ لوی اداري رئیس لیونګ چونینګ او نور دولتي مامورین خپلو دفترونو ته ونه رسېږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د ازادي رادیو په ماښامنۍ خبري مجله کې واوریدل. د افغان حکومت مشران اروپا ته په سفر تللی چې د سولې او اقتصادي ودې په اړه اروپایي مشرانو ته خپل پلانونه وړاندې کړي.
در مورد موقف افغانستان و روابط افغانستان با ناتو و کشورهای عضو ناتو صحبت خواهند کرد.
ځینې کارپوهان د افغانستان په اړه جوړېدونکي کنفرانسونه فرمایشي ګڼي.
فقط د خلکو د غولولو دپاره څو شعارونه کې تصویب کړي چې قرار دادونه په یاد کې دا وشول، یعنې د عملي کېدو درک څرګند نه کېږي.
په کابل کې د نړۍ عالمانو د پاکستان د جمعیت علماي اسلام د مشر څرګندونې وغندلې. دوی د افغان حکومت له مشرتابه د څرګند سیاست غوښتنه وکړه.
رئیس د اجرایه دی او رئیس د جمهوریت محافظه کاری مکو دوست دشمن دشمن.
که څه هم ولسی جرګې د نوې کابینې د جوړېدو پر ځان انتقاد کړي، خو ځینې کسان د وطن په خیر بولي.
دغه کار چې مینان اوس سرپرستان ګرځېدلې دي د وطن لپاره مضر نه دی، ځکه چې دوی تجربه لري په سیستم کې دوی شتون درلودي.
په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د ناټو سرمنشي روسیې د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو ته زیات مهمات لیږلي. ټاکل سوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت اجرایه مشر عبدالله اروپا ته د خپل سفر په پیل کې په بروکسل کې د ناټو مرکزی قرارګاه ته ورسي. دا په داسل کې ده چې وسلوالو خپل بریدونه زیات کړي او دا بیرسته چې د افغان مشرانو هڅې تر سیوري لاندې راسي. تفصیل له احمد تکل نوري.
دواړه مشران بنن په بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره وګوري او سبا به د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د دولت د ریاست مرستیال ویاند وایي چې افغان مشران به د ناټو له چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د دریض او د دې تړون لغړو هیوادونو سره د اړیکو په اړه خبري وکړي. فائق واحدی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه معلومات ورکړل.
رئیس
اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان امروز افغانستان ولسمشر او اجرایی مشر لیول لوړ پوری دولتي پلاوی سره یو ځینن سهار اروپا ته ولړل او ټاکل شوی چې بلجیم ته خپل لومړی سفر کې په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کانفرنس کې ګډون وکړي. افغان ولسمشر بعد د ناټو د وزیرانو غونډې ته وینا وکړي او د افغانستان د دریض او له ناټو او غړو سره د افغانستان د اړیکو په اړه خبري وکړي. ولسمشر غنی پرون موبایل چې د ناټو له مشرانو سره په کتنو کې باید راتلونکو په اړه په ډاډ خبري وکړي. د زیاته کړه چې له ناټو او امریکا سره د افغانستان په اړیکو کې اوس هیڅ شک نه دی پاتې. افغان مشران په داسې حال کې اروپا ته سفر کوي چې له یوې خوا د افغانستان اقتصاد له جدي ستونزو سره لاس ګریوان دی او له بلې خوا د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې د وسلوالو طالبانو خونړیو حملو زور اخیستی. په دې ترڅ کې یوازې په پلازمینه کابل کې په تیرو دوو اونیو کې لږ تر لږه نه وسلوالې حملې وشوې. د دې حملو په وړاندې مقابله اوس افغان ملي امنیتي ځواکونه کوي او پلان دا دی چې ناټو به په راتلونکي کال کې افغان ځواکونو ته یوازې روزنه او سلامشورې ورکوي او مرسته به ورسره کوي. ناټو وایي په افغانستان کې د خپلو لاسترولونو ساتنه چې په تیرو نږدې 1.5 کلونو کې میلیارډونه ډالر پرې لګیدلي ورته مهمه ده.
ومردل چې د افغان حکومت مشران اروپا ته په سفر تللی چې د سولې او اقتصادي ودې په اړه اروپایي مشرانو ته خپل پیلانونه وړاندې کړي. یو شمیر کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید نړیوالې ټولنې ته دا ثابته کړي چې کورني اختلافات به له منځه وړي. دغه کارپوهان ټینګار کوي چې ولسمشر او اجرایه رئیس باید د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز د لندن په اقتصادي کانفرنس کې د خپلو ژمنو د عملي کولو لپاره څرګند پیغام ولري. تفصیل د اجمل تورمن په رپورټ کې.
یو شمیر چارو شنونکي وایي چې افغان حکومت باید د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د راجلبولو لپاره د اساسي اصلاحاتو په برخه کې لازمي تیاری ولري. د سیاسي چارو یو کارپوه جاوید کوهستاني وایي چې دواړه مشران باید د افغانستان د خلکو اړتیاو ته پام سره د بروکسل او لندن په کنفرانس کې واضح پیغام ولري.
ما امیدوار هستیم چې هر دو رهبر بتوانند
زه هیله من یم چې دواړه مشران به وکولی شي په یو ابتکار او خلاقیت سره د افغانستان اړتیاوې مشخص کړي او په دې کانفرنس کې نړۍ ته ښکاره پیغام ورکړي. دوی باید ژمنه وکړي چې ډیر ژر به د کابینې تشکیل بشپړوي. دوی باید ثابته کړي چې ترمنځ د نظرونو اختلاف نشته او د ملي وحدت حکومت نه نقص کیږي. له دې سره به نړۍ اعتبار وکړي او په افغانستان کې به پانګونه وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د دوشنبه د ورځې په سهار د بروکسل او لندن په غونډو کې د ګډون په هدف له کابل نه وخوځیدل. د اقتصادي چارو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې افغان حکومت هیڅ یو هغه شرط نه دی پوره کړی کوم چې په تیرو نړیوالو کانفرنسونو کې د عملي کېدلو په اړه ژمنې شوې وي. د چارو تنشنونکي تاج محمد اکبر ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان سره د مرستو د دوام په اړه د ژمنو تجدید د نړیوالې ټولنې پیرزوینه ده.
اوس هم جنجالونه شته. افغانستان تر اوسه هغو مرستو ته شین څراغ نه دی ښودلی چې د لندن په کنفرانس کې به د افغانانو لپاره اعلانېږي. بیا هم زه ټینګار کوم چې نړیوالې ټولنې په ټولو کنفرانسونو کې له سخاوتمندۍ څخه کار اخیستی.
د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه له دې امله د افغانستان لپاره د اهمیت وړ ګڼل شوې چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د ناټو نوی ماموریت او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو نوی فصل پیلېدونکی دی. د توکیو په غونډه کې د مالی مرستو د ژمنو په اړه تجدید، د افغان حکومت د لارې د مرستو د لګولو مؤثریت او د سیمه ییزو همکارۍ په برخه کې د نړیوالې ټولنې زمینه سازي د لندن د کنفرانس څخه د خلکو لوی تمې دي. خو بل خو د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان په داشان غونډو کې ګډون ډیر کامیاب نه بولي. د کورنۍ چار وزارت پوخانی وزیر فقیر محمد فقیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
فقط د خلکو د غولولو لپاره څو شعارونه د تصویب کیدو قرار دادونه په یاد چې دا وټول او یا مرسته اندازه هم وښودای شي بیا نو د عملي کېدو
یو شمیر کارپوهان په دې باور دي تر کومه چې افغان حکومت د نوي کابینې د معرفي په برخه کې عملی ګامونه نوي پورته کړي او د نړیوالو مرستو د ترلاسه کولو او مصرفولو ظرفیت پیدا نکړي، ناشونی به وي چې د نړیوالې ټولنې مرستې ترلاسه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل د دینی عالمانو شورا له حکومت غوړي چې په افغانستان کې یو رسمي درلیفتا جوړ کړي څو د بهرنیو کډیو د فتواو مخنیوي وسی. د کابل دینی عالمانو د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د مشر ورستي څرګندونې هم وغندلې. مولانا فضل رحمان سویلی د یوسف خان زادران پر رپورټ کې اوري.
د کابل ښار د دینی علماء شورا لسګون غړو چې د پاکستان د جمعیت العلماء د مشر مولانا فضل الرحمن د ورستیو څرګندونو په ضد د دوشنبه پورز په کابل کې سره راټول شوی و. له حکومت د یو رسمي دارل افتا د جوړیدو غوښتنه وکړه. د دې شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی په دې اړه جوړ شوی غونډه کې وویل
چې جنگ ته آزاد یو رسمي دارل افتا چې د نور ملکونو فتوی چې صادریږي هغه نور ته قابل د قبول نه دی.
دا په داس حال کې دا چې اوس مهال د سترې محکمې په چوکاټ کې د فتواو د صادرولو یو اداره شته، خو داسې انتقادونه کیږي چې د دارالافتاء تر اوسه اغیزناک کارونه نه دي کړي او تر ډیره یې په هیواد کې د روانو حالاتو په اړه خپل غږ په ښه ډول نه دی پورته کړی. د جمعیت العلماء مشر مولانا فضل الرحمن په خپلو وروستیو څرګندونو کې هم په افغانستان کې جنگ روا ګڼلی دی. افغان دینی علماو بیا د فضل الرحمن دا څرګندونې په کلکه غندلې او د دوشنبه په ورځ یو ځل بیا لسګونو ملا امامانو او علماو د هغه دا خبرې د اسلام او افغانستان ضد وبللې. په ورته وخت کې دا علماوی دوی فضل الرحمن ته د پاکستان د یو سیاسي رهبر په توګه ګوري، نه د دینی عالم. نو د هغه هیواد دینی عالمان او سیاسي رهبران باید د فضل الرحمن د داسې خبرو او څرګندونو مخه ونیسي. افغان دینی عالمان وایي پاکستان د داسې کسانو په واسطه په افغانستان کې نامنیو ته زمینه برابروي، خو له دې وروسته به افغان علما د داسې کسانو په خلاف خپل آواز پورته کړي. له دې سره په دې غونډه کې دینی عالم بارکزی له حکومت وغوښتل چې د تیر حکومت په پالیسۍ پل کې نږدي، بلکې د پاکستان په وړاندې له محافظه کار کړنو ډډه وکړي.
جناب رئیس جمهور، د الله په خاطر، د مظلومانو د وینو او د اوښکو په خاطر محافظه کاری مکو، رئیس اجرائی دے او رئیس جمهور محافظه کاری مکو. دوست دوست وای، دشمن دشمن.
په کابل کې میشتو دینی عالمانو د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د نورو په څرګندونو له څېړنو مخکې عمل ونه کړي، بلکې په خپله د افغانستان وضعیت له پاکستان سره مقایسه کړي.
ولسي جرګې یو ځل بیا په نوې کابینه کې د ځنډ او معینانو ته د وزارتونو د سرپرستۍ چارو د سپارلو په اړه اندېښنه وښوده او د افغان حکومت دغه کاري د قانون خلاف وباله. اجمل تورمان له نور حال سره.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د ملي وحدت د حکومت مشرانو باید خپلو مکلفیتونو ته په پام سره په تیرو دوو میاشتو کې نوی کابینه د باور د رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړې وه. د دغې جرګې منشي عرفان الله عرفان د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې معینانو ته د وزارتونو د سرپرستۍ د چارو د سپارلو په اړه د حکومت وروستۍ پریکړه د وزیرانو د سرپرستۍ د قانون سره په مخالفت کې ده. نوموړي وویل چې د دولتي ادارو د تنظیم په هدف د سرپرستۍ قانون جوړ شوی دی.
حکومت وحدت ملی مکلف است که بعد از سپری شدن دو ماه
د ملی وحدت حکومت مکلف او چې په د دوو میاشتو کې نوې کابینه ولسی جرګې ته معرفي کړي وای او دا چې سرپرست وزیران له سرپرستۍ لری کوي او معینان د سرپرست وزیرانو په توګه ټاکي، دا د سرپرستانو د قانون سره په مخالفت کې خبره ده. او که داسې دوام وکړي، دا به د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې ته د ملي وحدت د حکومت د ناکامۍ ښکارندوی وي.
ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله تیر شپه په یوې غړې خبری غونډه کې وویل چې نومند وزیران به له دوو تر څلورو اونیو پورې په تدریجي ډول د باور د رایې د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته وپیژندل شي. دغه شان په دغه خبری غونډه کې وویل شول چې د دوشنبه له ورځې څخه د نوې کابینې تر اعلان پورې به د وزارتونو ارشد مینان د یادو ادارو د سرپرستۍ چارې سمبال کړي. یو شمېر وکیلان وایي چې د ملي وحدت د حکومت چارواکو سیاست د خپلو شخصي ګټو قرباني کړ او په دې پریکړې سره یې خلک نور هم مایوس کړل. خو یو شمېر نور بیا وایي چې د هیواد سیاسي او امنیتي وضعیت ته په کتنې سره د ملي وحدت د حکومت مشرانو ته باید وخت ورکړل شي تر څو کابینې ته وړ او مسلکي کسان راولي. د ولسي جرګې غړی انجینر زکریا:
زما په ګمان باندې دغه کار چې مینان اوس سرپرستان ګرځېدلی دي د وطن لپاره مضر نه دی، ځکه چې دوی تجربه لري په سیستم کې، دوی شتون درلودي او اوس دوی کوای شي چې خپل قدرت، خپل توان، خپل انرژي په خص شکل سره که مسیر ورته پیدا کړي، سیاسي بحران لرو، وخت لازم دی.
تر دې مخه د چارو کارپوهان او عام خلک په دې نظر ول چې د سرپرست وزیرانو لخوا د چارو سنبالتیا په هیواد کې د ناامنۍ او د زیاتېدلو لوی لامل دی. دوی وایي حکومت باید ژر تر ژره نوې کابینه اعلان کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالحد له هلمند په خپل اس ام اس کې لیکلي: د دې ولسوالۍ لار د ناامنۍ له کبله بنده ده، له امنیتي ادارو غواړو چې لار را تخلاص کړي. عبدالجمیل ودان لیکلي: حکومت ته پکار ده چې په افغانستان کې د ایډز وژونکې ناروغۍ مخنیوي ته تدابیر جدي کړي. قاری محمد مدنی له نورستانه: مولانا فضل الرحمن یو سیاسي مرادی چې ټول فعالیت یې د آی اس آی د ګټو لپاره دی، که پر اسلام رښتیا هم میان دی د هیرا منډی مخه دی ونیسي. سلیمان له هراته: له ولسمشر څخه غوښتنه کوي چې نوې کابینه ژر تر ژره ولسی جرګې ته معرفي کړي. او سید اعظم اعظمی له کندهار لیکلي چې د لویو لارو په اوږدو کې له موټر چلوونکو په یوه او بل نامه پیسې اخیستل کیږي.
د مخدره موادو په وړاندې د مبارزه وزارت وایي د دغو موادو د تولید او قاچاق پر ضد لازمه مبارزه د ګاونډیو هیوادونو له مرستو پرته ښه نتیجه نه ورکوي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
کابل ښار یو ځل بیا د دوشنبه په ورځ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره د ګاونډیو هیوادونو د استازو کوربه وو. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په ګډه دوه ورځنۍ ناسته کې د تاجکستان، ایران او ترکمنستان استازو ګډون کړی وو. د مخدر مواد پر ضد د مبارزې د وزارت سرپرست هارون رشید شیرزاد د جوړې ناستې په پای کې خبریالانو ته وویل چې په دې ناسته کې د مخدر مواد پر ضد د مبارزې لپاره په لارو چارو خبرې وشوې او یو لړ تدابیر ورته ونیول شول.
د نشه یي توکو مبارزه دا منطقوي او نړیواله مبارزه ده. یو هیواد نشي کولای چې په دې مبارزه کې لاسته راوړنه ولري. دا داسې مبارزه ده چې ابعاد مختلف دي، په بیلابیلو مواردو کې باید موازي مبارزه وشي او په همدغه اصولو په رڼا کې مشترک مسؤلیت او ګډه مبارزه په دې باندې موافقه وشوه.
ښاغلی شیرزاد دا هم وویل چې سکال د تیر کال په نسبت د کوکنارو په کښت او تولید کې یو اندازه زیاتوالی راغلی دی. د هم وویل د کوکنارو زیات اندازه د هیواد په شاوخوا 15 ولسوالیو کې کرل شوې ده. له دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي و چې سکال د هیواد پر څه باندې 2,25,000 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوي او 15,500 ټنه مخدر مواد ورزنې تولید شوي دي. د مخدر مواد پر ضد د مبارزې لپاره ګډې ناستې ته د ایران، پاکستان، ترکمنستان، تاجکستان او چین استازي بلل شوي وو، خو مسؤلینو وویل چې د چین او پاکستان استازي ورته نه و راغلي. د تاجکستان استازي خیرالله زاده وویل چې د دوی له تدابیرو سره سره مخدر مواد د افغانستان د بدخشان ولایت له پټو لارو څخه تاجکستان ته قاچاق کیږي.
د بدخشان په ولایت کې چې کوکنار کرل کیږي تاجکستان ته را اوړي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتېدو مونږ هم اندېښمن کړي یو. مونږ آماده یو چې په دې لاره کې د خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره مرسته وکړو.
د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې وزارت چارواکو د سیمې له هیوادونو او په تیره له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې د مخدرو موادو ضد مبارزه کې دې له افغانستان سره لاس یو کړي.
تیر شپه په فراه ولایت کې دوی ښځې په مرموز ډول وژل سوې دي. احمد شاه فطرت په خپل رپورټ کې دغه مسله څېړلې.
دا ښځې تیر شپه د فراه ولایت په شرود ولسوالۍ د نهاغ کلي په مربوطات د څلورو نامعلومو کسانو لخوا په ډزو سره وژل شوې دي. د فراه ولایت د پشرود ولسوالۍ ولسوال غوث الدین وایي چې په دغه کور کې یو ماشوم او دغه دوې ښځې وي چې نیمه شپه څلور تنه وسلوال راغلي او دوې ښځې چې یوه یې 10 او بله 14 وه وژلې دي. د ولسوال په خبره دغه ښځې دغه فامیل اړوند دي چې د یوه کال راهیسې د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ څخه دلته راغلی دی. ولسوال وایي که څه هم لږ ګمان کېږي دغه کار د دولت وسلوالو مخالفانو کړی وي، خو د پېښې اصلي علت تر اوسه معلوم نه دی او د دوی څېړنې په دې هکله روانې دي. دا دوهم ځل دی چې په فراه ولایت کې 3 ښځې وژل کېږي، خو علت یې د چارواکو لخوا نه دی ویل شوی. له دې مخکې 4 ښځې هم په فراه ولایت کې په مرموز ډول وژل شوې وي، خو د وژلو علت یې تر اوسه هم لا څرګند نه دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
دروختیا وزارت وایي چې ایچ آی وی یا ایډز ناروغي په افغانستان کې په زیاتېدو ده. په همدې حال کې د ولسمشر دویم مرستیال د دې ناروغي په وړاندې پر جدي مبارزه ټینګار وکړ. تفصیل د ناجیې سپۍ په رپورټ کې اوري.
د دسمبر لومړۍ نیټه له ایډز ناروغۍ سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په ایچ آی وی یا ایډز د اخته کسانو د درملنې لپاره اسانتیاوې په نشت حسابېږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم د دوشنبه په ورځ د ایډز نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډې ته وویل چې د 1992 کال تر وروستیو پورې په هیواد کې د ایډز 1,694 پیښې ثبت شوې دي. نوموړي وویل چې په دې شمېر کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
از مرور ارقام معلوم شد که واقعات جدید
د شمیرو لبیا کتن ښکاری چې نوی واقعات د نړۍ په سطحه په کمیدو دي، خو د ختیځ مدیترانې په سیمه کې چې افغانستان هم یو برخه ده د ایچ آی وی واقعات ډېر شوي دي. د 1992 کال تر وروستیو پورې په مجموعي ډول 1,694 پیښې ثبت شوي دي چې په دې کې 1,220 نارینه، 304 مېرمنې او 13 ماشومان دي.
ښاغلی نعیم وویل چې دا شمېرې له 1990 نه تر 1991 پورې 80% او له 1991 تر 1992 پورې شپږ ویش فیصد زیاتوالی په ګوته کوي. په یاده غونډه کې په ایډز ناروغۍ اخته یو شمېر کسانو هم ګډون کړی و. د دوی په استازیتوب عبدالرحیم رضایی له دولت او نړیوالو مربوطو سازمانونو هیله وکړه چې د دوی وړیا درملنې دې جاري وساتي. خو په عین حال کې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش دې غونډې ته په وینا کې ژمنه وکړه چې افغان حکومت به د دې ویروسي ناروغۍ په لمنځه وړلو کې جدي اقدامات وکړي.
همونطوری که در همه بخشای مربوط به کار حکومت
لکه څنګه چې د حکومت په نورو برخو کې منظم او منسجم پلانونه تنظیم شوي دي او ډیر ژر به یاد پلانونه عملی شي، توجهونکو ناروغیو په ځانګړي ډول ایډز په برخه کې هم جدي اقدامات په مخ کې لرو.
په هیواد کې د کوکنارو کښت، د مخدر موادو تولید او قاچاق، بیکاری، اقتصادي ستونزې، ناامني، مهاجرتونه، خلاص سرحدونه او داسې نور هغه عوامل دي چې د دې ویروس په پراخېدو کې مهمه ونډه لري. په افغانستان کې د ایډز ناروغي د لیږد لوی علتونه نامشروع جنسي اړیکې، د ککړو پچکاریو کارول او د وینې انتقال بلل کېږي.
مردل چې د روغتیا وزارت وی په افغانستان کې ایډز ناروغي زیاته شوې ده. بلخوا د بلخ ولایت روغتیایي چارواکي وی چې په دې ولایت کې د ایچ آی وی یا ایډز ناروغي څخه کم 40 پیښې ثبت شوې دي. د دې په خبره پروان مریض کال کې په دې ناروغي شپږ کسان مړ شوي هم دي. مجیب الرحمن حبیب زای له سیمې رپورت راکوي.
د بلخ حوزوی روغتون چارواکي په روان کال کې په دې ولایت کې د ایچ ناروغۍ له زیاتوالي څخه خبر ورکوي. د مزار شریف د عامه روغتیا د ریاست د ایچ ناروغۍ د څانګې مشر ډاکټر میر خالد ربیع له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې په روان کال کې نسبت نورو کلونو ته د ایچ په ناروغۍ د اخته کسانو شمېر زیات شوی دی.
39 واقع تثبیت شده داریم که
په بلخ ولایت کې د ایچ ناروغۍ 9 دېش پکې له موږ سره ثبت رسیدلی چې شپږ مورد یې ښځو ته مربوط کیږي او تر دمه شپږ تنه په دې ناروغۍ اخته کسان مړه شوي.
واقعیش مربوط امسال میشه.
خغلی خالد وایي چې لدی نه دې شو ناروغو کسانو څخه پروان کال کې شپکتنه نوي پر دې ناروغي اخته شوې دي چې له جملې شپک خزینه او پات نور کسان ټول ناري نه دي. د خالد په خبره چې تر اوسه لدی جملې شپکتنه مړ شوې دي او همدارنګه د بلخ ولایت په خزینه زندان کې هم یو ماشوم پر دې ناروغي اخته شوی چې وروسته له هغې ځای څخه روغتون ته انتقال کړی. په بلخ کې د ایچ آی وی یا ایډز ناروغي صحي مرکز مشر وایي د هیڅ د زیاتوالي د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي برنامه هم تطبیق کړيدي. دی وایي چې په 25 ښوونځیو کې او همدارنګه د بلخ په خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې د عامه پوهاوي برنامه یې ترسره کړي دي. لا بل لوري د مزار شریف ګڼ شمېر اوسېدونکو د عامه روغتیا پر ریاست لا د عمل انتقاد کوي چې د ایچ ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د خلکو لپاره د عامه پوهاونې برنامې په سمه نه دي عملي کړي. عظیم رسالات د مزار شریف یو تن اوسېدونکی دی، هغه یې په اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل. ورستر بل په بل خولات کې د ایچ ناروغۍ زیاتېږي، د عامه روغتیا ریاست په دې برخه کې لازمې او اساسي کړنې نه دي ترسره کړي. عامه پوهاوی یې نه دي کړی او کیم تر سره کړی ډیر ضعیف دی. دا موږ ته د اندېښنې مسله ده چې د ایچ ناروغي ورځ په ورځ زیاتېږي. د معلوماتو پر بنسټ چې په بلخ ولایت کې د ایچ په ناروغۍ د اخته کسانو ډیری برخه په مخدره توکو روږدي کسان برابروي. دی ویلو ده چې د ایچ آی وی وژونکې ناروغۍ د جنسي نږدېوالي له یو کس څخه بل کس ته د وینې د انتقال له امله او له ګڼ شمېر نورو لارو انسانانو ته سرایت کوي.
خبری مجله اوري.
د ناتو سرمنشي وایي روسي د اوکراین د ختیځ بیلتون غشتونکو ته زیاته وسله او مهمات لیږلې دي. د نن په بروکسل کې ویل روسي د نړۍ او په خاصه توګه د اروپا شاوخوا ته خپل پوځي فعالیتونه پراخ کړي دي. بل لوري ته روسي پر ناتو تور پورې کړی دی چې د اوکراین په مسله کې تخریبونکی رول لوبوي. د ازادي راډیو د خبره د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له رضوان مراد ناوري.
ناټو او روسیې پر یو بل تور پورې کړی دی چې د اوکراین په بحران کې تخریبونکی رول ادا کوي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د دوشنبه پورس په بروکسل کې ویل ماسکو د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره د وسلو مرسته کوي. نوموړی ویل
وایل افورتس فور لاستنګ پیس کنټینیو وی سی ا سیګنیفیکانت
دی وایي په داسې حال کې چې د دایمي سولې لپاره هڅې کیږي، موږ د اوکراین په داخله او د دې هیواد په شاوخوا کې د پوځي فعالیتونو شاهد یو. بلتون غوښتن کو ته زیاته اندازه مودرن وسله، تجهیزات او پوځي پرسونل استول شوی دی. د اروپا په شاوخوا او له هغې اخوا سیمو کې هم د روسیې زیات پوځي فعالیتونه لیدل کیږي. نوموړي ویل د اوکراین د حکومت او بلتون غوښتن کو ترمنځ د شوي اوربن په برخه کې د روسیې ملاتړي سرغړونه کوي. د ریپورټونو له مخې د اوکراین په روانه جګړه کې چې له تېرې اګست میاشت را په دې خوا پیل شوې ده، شاوخوا 4,300 کسان وژل شوي دي. بل لور ته بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر ناټو تور پورې کړی دی چې د اوکراین له ځواکونو سره په پوځي مرستې کولو سره په دې هیواد کې ورانوونکی رول لوبوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویزیلی نیبین د دوشنبه په ورځ ویل د ناټو اداره د دې تړون له هغو هیوادونو ملاتړ کوي چې هدف یې اوکراین ته د زیاتو پوځي مرستو رسول دي. دغه روسي چارواکي ویل کېدای شي د اوکراین حکومت له دې پوځي مرستو د بیلتون غوښتونکو د ځپلو لپاره کار واخلي.
د اوکراین په مسله کې مو د روسیې د رول په اړه رپورټ واورېدی. له دې سره په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او دېرش دقیقې اوسنۍ خبري مجله پای ته رسېږي. وروستۍ خبري مجله چې تر اووه بجو دوام کوي.